د طالبانو مشر ملا عمر چې له کلونو راهیسې چانولی دلی او له مختلفو لوریو په تېره بیا په دې وروستیو کې د ځان ښکاره کېدو په اړه غوښتنې ډېرې شوې وې. نن یې د مړینې خبر ورکړل شو. د افغانستان جمهوري ریاست یوه سرچینه وایي نوموړی دوه کاله مخکې مړ شوی. مولوي قلم الدین چې د ملا عمر په واکمنۍ کې د هغه د بل امر بالمعروف ونهی المنکر د ادارې مشر و د هغه پر مړینې شک کوي. طالبانو تر اوسه د خپل مشر مړینه نه ده تایید کړې چې که یې مړینه تایید کړي د سولې په روانو خبرو به یې اغېز څه وي. دا او پر دې ته اړوند نورو موضوعاتو په دې خبري مجله کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبري سرویس لرو. احمد شبر او سید کمال شاه عارف دا خبرونه وړاندې کوي. احمد شبر په استډیو کې راسره دی. شبر صاحب، په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې څه دي؟
بلې، په سیمه ییزو خبرونو کې مهم خبردار دی چې د پاکستان حکومت وایي چې د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې مشر ملک اسحاق وژل شوی دی. او همداراز دا سیمه ییز مهم خبر لرو چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې وویل چې فرانسې د ایران ولسمشر ته د فرانسې د سفر رسمي بلنه ورکړې ده.
تاسو راسره اوسئ، خو لومړی به سید کمال شاه عارف ته ورکړو چې د افغانستان مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکه کې د افغانستان د جمهور ریاست یو سرچینه وایي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. د سولې علي شورا یو غړی او د حکومت لخوا د مرکزی پلاوی مشر وایي ټاکل شوی د طالبانو سره د سولې دوهم پړاو خبرې د اسلام آباد کې ترسره شي. او د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خپل پښې د درملنې لپاره نن جرمني ته ولاړ. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د جمهور ریاست یو سرچینه وایي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. د سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ټول چې ملا محمد عمر دوه کاله مخکې په 2013 کال کې مړ شوی دی. پر همدې مهال د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان ظفر هاشمي د ملا محمد عمر مرګ د مرګ خبر نه رد او نه تایید کړ. ښاغلی هاشمي نن ماپښین په کابل کې خبر اعلان کول چې په دې اړه د موثق اسنادو تر پیدا کولو وروسته به خبري وکړي. دی وای موږ هم د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه راپورونه اوریدلې دي. موږ په دې اړه څېړنه کوو. کله چې دا موضوع روښانه او تایید سو تاسو ته به معلومات درکړو. څو ورځې وړاندې د فدای محاس په نوم یوې وسلوالې ډلې رسنۍ ته په لیږل سوې اعلامیه کې ویلي و چې ملا محمد عمر دوه کاله وړاندې وژل شوی دی، خو تر اوسه طالبانو د خپل مشر د مړ کېدو په اړه تفسیره نه ده کړې. د سولې عالی شورا یو غړی او د حکومت لخوا د مرکزی پلاوی مشر وای ټاکل شوی د طالبانو سره د سولې دوهم پړاو خبرې د پاکستان مرکز اسلام آباد کې د جمعې په ورځ ترسره شي. حاجی دین محمد نن له ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې په دې پړاو خبرو کې به د اوربند او باور جوړونې خبرې وسی. پر همدې مهال دوه لوړ پړو پاکستانی چارواکو چې نه غوښتل نومې څرګند شي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د افغان حکومت استازي او طالبان به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. د افغان حکومت او طالبان ترمنځ لومړی پړاو مخامخ خبرې په جون میاشت کې په پاکستان کې وسوي. او په جوزجان ولایت کې د جنبش اسلامي ګوند یو پخوانی قومندان جنرال عبدالغنی له دوه نور کسانو سره وجل سوی دی. د جوزجان د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشینن ازادي راډیو ټول چې قومندان عبدالغنی تیر شپه په درزاب ولسوالۍ کې په خپل میلمستون کې د ځای پر سو انفجار موادو په چاودنه کې خپل زوی او یو بل کس سره وجل سوی دی. او د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خپل پښې د درملنې لپاره نن جرمني ته ولاړ. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلی غنی د افغان ډاکټرانو د سلام مشورې پر اساس د خپل پښې د درملنې لپاره جرمنی ته ولاړ. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
پاکستانی پولیسو یې چې دوی د لشکري جنگوي وسلوالې ډلې مشر د هغه دوه سامن او یو لسنه نور نن هغه مهال ووژل چې وسلوالو هڅه کوله د پولیسو له منګولو خپل مشر آزاد کړي. په پاکستان کې د پولیسو یو افسر سلیم کاروان د ملک اسحاق مړینه تایید کړه او ازادي راډیو ته ویل چې په دې پیښه کې شپږ پولیس هم ټپیان شوي. شپږ کسان چې نیول شوي وو هغوی ځولانه وو. د هغوی لس دولس کسان راغلل، برید یې وکړ چې په دې حمله کې زموږ هم شپږ کسان سخت ټپیان شول. ملک اسحاق د امریکا د متحده ایالاتونو په نړیوال تروریستي لس کې شامل وو او لشکري جنگوي په پاکستان کې د سلګونو ملکیانو د وژنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی چې اکثر یې شیعه وو. ملک اسحاق څو ځله محاکمه شوی دی، خو کله چې عیني شاهدانو شهادت نه دی ورکړی د برات اخیستی دی. دی د جولای په 15 له خپلو دوو زامنو سره ونیول شو. موټر سایکل سپرو وسلوالو نن د پنجاب په مظفرګړ کې د ملک اسحاق د خوشکېدو لپاره د پولیسو پر هغه کاروان برید وکړ چې د دوی مشر یې انتقالوه. د لارې پوجډو نورو پولیسو له هغوی سره نشته وکړه چې د ډزو پر مهال ملک ساق او د هغه ملاتړي ووشتل شول. له ملک ساق څخه د لسکونو هدفي وشنو او له طالبانو او القاعده وسلوالو سره د همکاري لپاره تحقیقات کېدل. بل لور ته په پاکستان کې له تیرو دوو اونیو راهیسې د زیاتو ورښتونو په نتیجه کې بهیدلو سیلابونو یو اتیا کسان وژلي او شاوخوا درې لکه نور یې زیانمن کړي دي. د پاکستان د طبي پیښو ادارې ویلي سیلابونو په شمال او جنوب کې 19,000 کورونه تخریب کړي دي. راپورونه وایي په خیبر پښتونخوا کې د سیلاب د تلفاتو شمیر 8 د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې 19 او په پنجاب ایالت کې 1,200 ته رسېدلی دی. پاکستاني چارواکي وایي دوامداره ورښتونو په پنجاب کې ګڼ شمیر سړکونه او پلونه له منځه وړي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیاس وایي ولسمشر فرانسیس اولاند د ایران ولسمشر حسن روحانی ته په نومبر کې فرانسې ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. فابیاس نن وویل چې د پخپل روحانی ته د فرانسې د ولسمشر بلنلیک راوړی. فابیاس دغه خبره نن په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره تر غونډې وروسته وکړه. ټاکل شوې ده چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر به له روحانی سره نن وګوري. فابیاس یو ورځ وروسته تر دې ایران ته ولاړ چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا مغیرینی په تهران کې له جواد ظریف سره وکتل. مغیرینی له جواد ظریف سره تیره ورځ په تهران کې د خبري غونډې پر مهال د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ شوي تړون ته اشاره وکړه او ویې ویل دا د اټوم په اړه یو تړون دی خو په پراخه سطح یو سیاسي تړون دی او یو پراخ تړون دی. دا داسې موافقه ده چې دا قدرت لري چې یو نوی سیاسي باب پرانیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل د او مغیرینی موافقه کړې چې د اروپا او ایران ترمنځ پل وړه کچه د انرژي په برخه کې د همکارۍ په اړه د بشري حقوقو په ارتباط له تروریزم سره د مبارزې په اړه او پر سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وکړي. د ترکیه د کوردانو د ډیموکراتیک ګوند مشر صلاح الدین دمرتاز وای د ترکیه او د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د سوریه په شمال کې د یو خوندې زون د جوړېدو پروګرام د انقری هڅېدي او په دې ډول غواړي چې د کوردانو د دې هڅو مخه ونیسي چې هلته نږدې د ځان لپاره یو سیمه اختصاص کړي. دمرتاز بی بی سی ته وویل د ترکیه پوځي عملیات د اسلامي دولت ډلې پر ضد د دې لپاره دي چې د ترکیه د جنوب ختیځ سرحد پوښتو یو حایله سیمه جوړ کړي او په دې ډول هغه هدفونه پټ کړي چې د کوردستان د کارګر ګوند یاغیان په نقشه کوي. واشنگتن د کوردستان کارګر ګوند یا پی کی کی ته د وی ترستی ډلې په سترګ ګوري خو په عراق او سوریه کې د نورو کوردی ډلو ملاتړ کوي چې د داعش پر ضد جنگي شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تیر ورځ ویلی وو چې دا ممکنه نه ده چې د سولې بهیر له کوردی وسلوالو سره چې د ترکیه ملي حاکمیت او ځکنی بشپړتیا تر سوال لاندې راولي ادامه وکړي. اوس هم د افغانستان د څو شهرونو د هوا له حالمو نجیبا زمان خبروي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د شمیر لوی شهرونو د هوا حالت اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به د کابل اسمان وریځ وي. د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه شل ده. په کندهار کې به اسمان زیات وریځ وي. د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه 28. په مزار شریف ښار کې هم اسمان زیات وریځ دي. د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 28. په هرات کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 28. په جلال آباد کې به اسمان وریځ وي. د اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 25. په غزنی کې به اسمان زیات وریځ وي. د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 14. په ګردیز کې اسمان وریځ. د اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 14 اټکل شوی ده. او په بامیان کې هم اسمان وریځ اټکل شوی. د اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 12 ده.
ازادي رادیو اوري دا خبري ساعت ز نوري اس نوري خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو مشر مولا عمر چې کلونو رئیس چانه ولیدل او مختلفو لورو په تیر بیا په دې ورسته او کړه ځان ښکار کېدو په اړه غوښتنه ډیره شوې ویننه د مړینې خبر ورکړل شو. د افغانستان جمهوریت ریاست یو سرچینه وای نو موري دوه کال مخکې مړ شوی. د جمهوریت ریاست یو وایان وای چې د هغه د مړینې په اړه څېړنه کوي.
In regard to your first question, we're aware of the reports about passing the way.
مولوی قلم الدین چې د مولا عمر په واکمنۍ کې د هغه د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د ادارې مشر دی هغه پر مړینې شک کوي.
دا تبلیغات لذین پام دغه شوازی ډیر واری خپل سوی دی چې ملا عمر چالیزه لینه دا پاکستان
طالبانو تر اوسه د خپل مشر مړینه نه ده تایید کړې چې که یې مړینه تایید کړي د سولې پر روانو خبرو به یې اغیز څه وي. دا موضوع له کارپوهانو سره څیړو. د ملا عمر د مړینې په اړه راپورونو سربیره دغه راز اوری چې په پاکستان کې د لشکر جنګوي د ډلې مشر نن له خپلو څو ملګرو سره ووژل شو. ملک دغه راز ملک توکو
بیا اسناد او دلایل شته چې ملک فاق د داعش او د القاعده سره نږدې اړیکې هم پیدا کړي وو.
د افغانستان غالی اوبدون کې وایي د حکومت د نه پاملرنې له امله د دوی په لاس اوبدل شوې غالۍ پاکستان ته قاچاق کېږي او له هغه ځایه د پاکستاني غالیو په نوم بهرنیو هیوادونو ته وړل کېږي. او دغه راز د افغانستان د کرکټ ټیم مسؤلین وایي چې د 2016 کال نړیوال جام لوبو ته ښه تیاری نیولی دی.
الحمدلله د افغانستان کرکټ بورډ اوس په یو داسې سټیج کې قرار لري چې موږ له هېچا څخه ځان کم نه ګڼو. ستونزې کومې وي
رازو د خبرونې لمړی موضوع ته د افغانستان د جمهوری ریاست یو سرچینه وایي چې د طالبانو مشر ملا عمر مل شوی دی. د جمهوری ریاست د ویان ظفر هاشمی بیا وایي چې دوی ته دغه خبرونه ورسېدلي او په دې اړه څېړنه کوي، خو تر اوسه طالبانو د خپل مشر د مړینې خبر نه ده تایید کړی او نه یې په دې اړه هم کومه تبصره کړې ده. اسدالله لودین نور جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د ارګ یوه موثقه سرچینه د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړ کېدل تاییدوي، خو د جمهوري ریاست ویان وایي چې په دې اړه څېړنه کوي. د ولسمشر ویان ظفر هاشمی د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د ملا عمر د مړ کېدو خبر رد یا تایید نه کړ، خو زیاته کړه چې دوی هم دا ډول راپورونه ترلاسه کړي دي. دی وایي موږ هم د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړ کېدو خبرونه اورېدلي دي. موږ د دې راپورونو د څېړنو په حال کې یو. کله چې دا موضوع روښانه او صحت تایید شي موږ به تاسو په جریان کې کړو. په همدې حال کې د ارګ یوه معتبره سرچینه وایي چې ملا محمد عمر په 2013 میلادي کال کې مړ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د فدایي محاص په نوم له طالبانو یوې جلا شوې ډلې وویل چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر په پاکستان کې وژل شوی دی. په دې وروستیو کې د دنیوز په نوم د پاکستان یوې رسنۍ وویل چې ممکن د ملا عمر زوی محمد یعقوب چې شپږویشت کاله عمر لري د طالبانو مشر شي، خو دې ورځپاڼې د ملا عمر د مرګ په اړه څه نه وویلي. د ملا عمر د مړ کېدو خبر له دې وړاندې هم څو ځله خپور شوی، خو طالبانو دا رد کړې او ویلي دي چې مشر ژوندی دی خو د امنیتي ملحوظاتو له امله یې ځای نشي مشخصولی. دا ځل د طالبانو د مشر د مړینې خبر په داسې حال کې خپرېږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نوي پړاو ته ننوتلي او ټاکل شوې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د سولې دویم پړاو خبرې وشي. د سیاسي چارو څېړونکي حاجي سید داوود وایي په داسې وخت کې د طالبانو د مشر د مړ کېدو خبر طالبان په څو ډلو ویشي او د سولې پر بهیر منفي اغیز کوي.
راته د شکه په هغه صورت کې چې ملا محمد عمر اخون نه ویشي د طالبانو مشرتابه تقریبا په بدلي برخو باندې تقسیمیږي. بیا کله چې دا تقسیمیږي هغه طبي خبره دلته داعش تیار په کمین کې ناست دی. نو یو شمېر طالبان د دې په ځای چې د افغانستان دولت سره مذاکرات ته لاړ شي بیا هم جنگ ته ځي. یعنی زه فکر کوم د دوی مرګ د افغانستان یا د سول د مذاکرات په ګټه نه دی.
هڅه مو وکړه چې د ملا عمر د مړینې د راپورونو په اړه د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو ونتوانیدو. خو په تیر کوچنی اختر کې ملا عمر ته منسوب یو پیغام خپور شو او په هغه کې د سولې پر بهیر هم ټینګار شوی وو. څېړونکي بیا وایي د ملا عمر د مړینې خبر اوس ځکه خپریږي چې نور پاکستان ته د پټ ساتلو پلمانه وپاتې او مجبور و چې افغان حکومت ته د ښاغلي عمر د حضور په اړه د قناعت وړ ځواب ورکړی وو.
و موردل چې د جمهوری ریاست یو سرچینه وایي چې د طالبانو مشر ملا عمر دوه کاله مخکې په 2013 کال کې مړ شوی دی. د جمهوری ریاست یو ویان دغه راز نن وویل چې په دې اړه څېړنه کوي چې ملا عمر څه وخت مړ شوی دی. دا چې ملا عمر په تیرو دیارلسو کلونو کې چا نه و لیدلی په دې اړه په دې وروستیو کې د هغه د ژوند په اړه پوښتنې ډېرې شوې وې او له مختلفو لورو دغه راز غوښتنې کېدې چې که ملا عمر ژوندی وي نو باید په اوس وخت کې ځان ښکاره کړي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې پیل شوې دي. دو ورځې وروسته بیا د خبرو دوهم دور ترسره کیږي. خو ملا عمر څوک و؟ احمد شبر بیا هم په سټډیو کې راسره دی او د هغه ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
مولا محمد عمر له 1989 میلادي کال تر 2000 لومړي کال پورې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم مشر و. د یو له هغو کسانو و چې د امریکا متحده ایالاتونو پسې ګرځېدل او د د موندلو لپاره یې لس میلیونه ډالري شي و. د لومړي ځل لپاره طالبانو کال مخکې د مولا محمد عمر ژوندلیک په خپل ویب سایټ کې خپور کړ. تیر کال چې کله طالبانو دا کار وکړ، ځینو څېړونکو وویل چې د دې لپاره یې داسې کړي دي چې د مولا عمر د مرګ اوازو ته ځواب ووایي. مولا محمد عمر په 1995 کال کې د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې په یوې بېوزلې کورنۍ کې وزېږېد. ویل کېږي چې له پلاره یې نه کور درلود او نه هم ځکه. د ده پلار هم مولا و. د مولا عمر پلار غلام نبی چې کله مړ کېده زوی یې درې کلن و. مولا عمر له پلاره یو زوی و، خو د هغه له وفات وروسته د ده مور له مولوي محمد انور سره چې د مولا عمر تره دی واده وکړ او درې ناسکه وروڼه او څلور خویندې وزېږېدې. مولا مولوی انور مولا عمر ته ابتدایي دینی تعلیمات ورکړل او بیا د دوی کورنۍ روزګان ته ولاړه او هلته یې تر په یو جماعت کې امامت پیدا کړ. کله چې د پخواني شوروي اتحاد پوځیان افغانستان ته راغلل، مولا محمد عمر شاوخوا 19 کلن و. هغه وخت د کندهار په مایوند ولسوالۍ کې و او له مجاهدینو سره یو ځای شو. طالبان وایي چې مولا محمد عمر د شوروي د ځواکونو پر مهال څلور ځله ټپي شوی او یو سترګې یې هماغه وخت ړنده شوه. مولا محمد عمر د مولوی محمد خالص د اسلامي حزب له قماندان مولا نیک محمد سره په جبهه کې و. په کابل کې د ډاکټر نجیب د حکومت تر سقوط وروسته چې د مجاهدینو ډلو په خپلو کې جګړې پیل کړې، مولا محمد عمر په کندهار کې و او بیا په 1994 کال کې د طالبانو مشر شو. دته په 1995 کال کې د کابل په ګډون د افغانستان د ډیرو سیمو له نیولو وروسته طالبانو د امیر المؤمنین لقب ورکړ. مولا محمد عمر د خپل نجدي 15 کلن واک پر مهال په کندهار کې پاتې شو. په دې موده کې د اول قاعده شبکې اړیکې دومره ټینګ شول چې د امریکا د متحده ایالاتونو له ګواښونو سره سره د اسامه ابن لادن دفاع وکړه او هغه له افغانستانه ونه ایست. بیا چې په 2000 لومړي کال کې القاعده شبکې په واشنگتن او نیویارک کې تروریستي بریدونه وکړل، د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو د طالبانو رژیم ړنګ کړ او له هغې مودې راوروسته د طالبانو مشر ترای تم شو. خو وخت په وخت به د ده په نوم چاپي اعلامیې خپرېدې او صوتي اعلامیې به یې نورو کسانو په وروستیو کلونو کې لوستې.
د 1415 هجري قمري کال د نیکمرغه لوی اختر د رارسېدو په مناسبت د علي قدر امیر المؤمنین د مبارکۍ پیغام
د مولا عمر په ژغ پیغامونه په ټولنیزو رسنیو کې له 2012 کال را وروسته لکه څنګه چې مو واوریدل د نورو په ژغونو خپرېدل او د مولا عمر په ژغ وروستی پیغام په 2004 کال کې خپور شوی و. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان ظفر هاشمی وویل چې دوی دا خبر تر لاسه کړی چې مولا محمد عمر دوه کاله مخکې وفات شوی، خو د دې خبر د تایید لپاره څېړنې روانې دي.
احمد شبر، له تاسو نه مننه چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر ژوند ته مو لنډه کتنه وکړه. تر اوسه پورې طالبانو د خپل مشر د مړینې د خبر په اړه تبصره نه ده کړې. دغه راز جمهوري ریاست هم وایي چې په دې اړه څېړنه کوي. دا چې که مولا عمر مړ شوی وي، دا به د سولې پر روانو خبرو څه اغېز وکړي او آیا د مولا محمد عمر مړینه به طالبانو په څو طالبانو ډله په خپل منځ کې سره وویشي؟ په دې اړه د چارو له کارپوهانو سره خبرې کوو. خو د مولا عمر د مړینې په اړه د خبر له خپرېدو وروسته ځینې شکونه هم راپورته کیږي. یو شمیر کسان وایي چې له دې مخکې هم د مولا عمر د مړینې راپورونه ورکول شوي دي، خو وروسته بیا ثابته شوې ده یا ویل شوي دي چې هغه خبرونه درست نه دي. مولوی قلم الدین چې د طالبانو په واکمنۍ کې د مولا عمر تر واکمنۍ لاندې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د ادارې مشر و، هم ورته شک څرګندوي. له نوموړي سره حمیده هارون عثمان مرکه کړې ده.
خپل مې په دې باندې عقیده نسته. د تبلیغات لذین پخوا هم دغه شوازی ډیر واری خپرې شوي دي چې ملا عمر نه لري، ملا عمر چالیدلې نه ده او ستان دغه مسایل شته. د مرګ په متعلق باندې تر اوسه پورې چار څوک وایي، ماسک خبره هم نشته او د مرګ صحیح معلومات نشته. و چا باندې نه نو خو 25 میلیون ډالر دغه په پیدا کولو یا په باندې نه می خو د سوینو غو چرته پیدا کیږي چا باندې نو خود به چا نه ویدلې خو د مرګ په متعلق باندې غالب ګومان میراځي چې اچھا وزیدي
فدای ما د طالبانو یوې بیل شوې ډلې او هغه د سیو خبر خبر کړي او چې هغه هم د مسله تایید کړي او د سیو بل خبر هم خبر شوی او چې د یعقوب په نامه د ملا محمد عمر زوی د زیناست ټاکل شوی دی نو تاسو دا خبرونه دروغ ګڼئ
زه خو خپل کاملا دروغ بولم او دغه په ځای باندې لاسوس پورې ملا محمد یعقوب ټاکل شوی هم نه ده او که ټاکل کېده هغه بیا دومره پټه خبره هم نه ده چې په هغه باندې شکمنې خبرې وشي هغه به بیا په ډېره روښانه توګه باندې اعلان شي خو دا خبرې د همغو خلکو دي چې مخالفتونه لري یو تعداد خلک له سولې سره مخالفتونه لري یو تعداد خلک د افغانستان د جګړې اوږدوالی غواړي دغه خبرې کوي مګر دې خبرو سره هېڅ موافقه نه لرو غالب ګمان مې دا ده چې د امارات اسلامي د مزمر تر مسیر اعلان دی و صلح ته اماده سوی ده دا خبرې او دغه خبرونه هغه څوک خپروي چې د صلح سره موافقه نه لري
په دې نږدې کلونو کې یعنی بعد د 2013 کال نه ملا محمد عمر قتل شوی دی او یا دغه د ژوند خبر تاسو څنګه تاییدوي
مخ تر اوسه پورې دغه د مرګ په متعلق باندې په تیرو 13 کلونو کې نه اوریدلی او نم څومره چې حبس کړی ده هغه د مرګ خبره نه ده سوي هغه ځوندی ده دا چې هغه په مخفي ځایو کې ده یا چېرته ده هغه خو ما مخکې درته وویلی چې هغه د په تور لیست کې او په هغه باندې 25 میلیونه ډالر انعام یې ښودل شوی نو په دې وجه باندې به خود پټو
کاهیانان د مړ شوی نو د دې د مرګ اغیزه به د طالبانو په لیکو څه یې
د طالبانو لیکې منظمې دي تر یو حده کې چې د شوی چې د ملا مزمر وجود د طالبانو د یوالي او د صلح د لپاره ډېر مهم ده او ډېر اغېزمن ده په نسبت د بل چا چې دغه ځایناستی راځي یا په ځایناستی باندې موافقه کېږي یا د ټول طالبان په سړي باندې راټولېږي نو یو لال مشکلات به وي
د سولې د عالي شورا غړی مولوي قلم الدین و چې د ملا محمد عمر د مړینې په اړه څرګندونې کولې آیا د ملا محمد عمر مړینه به د طالبانو ډله سره وویشي په دې اړه د سیاسي چارو کارپوه سمیع الله یوسف زیر سره د ټلیفون په لیکه دی مخې له دې چې یوسف صاحب ته ورشو تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه نظر سره شریک کړئ زموږ داخلي شمیرو ته کولی شئ ټلیفون وکړئ شمریم دی شمیری مو دی 0 او بل شمیره ده 0 9 9 2 0 3 5 4 0 او په نړیوالو شمیرو هم کوای شئ چې موږ سره تماس ونیسئ شمیره مو ده 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 0 1 په دې اړه کولای شئ چې نظر سره شریک کړئ چې ملا عمر مړینه تایید شي آیا دا به په افغانستان کې پر روانو جګړو څه اغیز وکړي سمیع الله یوسف زای صاحب خبرونه ته خره غلاست
سلام علیکم
اول خو بخنه غواړم چې تاسو ډیر ماتل شولې اول تاسو څه اوریدلی دي کنه چې ملا عمر د پرختیا دوه کاله مخکې مل شوی دی او مل شوی دی کنه ځکه تر اوسه پورې نه طالبانو دغه خبر تایید کړی دی او د افغانستان جمهوری ریاست هم ویان دی ویلی چې په دې اړه څېړنه کوي البته یوه منبع کته هم چې ویلی دی چې نوم به نه یادو د هغه د مړینې خبر ورکړی دی
تر دې وړاندې هم درې ځلې دغه ډول خبرونه راغلو چې عمر اخوند وژل شوی ده یا په 2011 کال کې دا خبر راغله چې دی د پاکستان د کوټې نه افغانستان ته په لاره او په بمباری کې وژل شوی ده خو دا وروستي راپورونه داسې ښیي چې ملا محمد عمر اخوند په خپل عادي حالت کې نه ده یا په اوس وخت کې ډېر داسې مسایل رالو چې هغه باید ضرورت دی لیدل کېدو چې خپل آواز را څرګند کړی وای او اقلا د تحریک دیننه یا ځینې کسانو خپل هغه پیغام رسولی وای زما په خیال دا نخې نښانی داسې ښیي چې ملا محمد عمر اخوند یعنی یو نورمال حالت کې نه ده او یا هم ژوندی نه ده، خو بهرحال په حقوقي لحاظ او په هر لحاظ پورې چې د یو چا د مرګ تصدیق ونه شي، هغه مړی ونه لیدل شي یا ډی این اے ونه شي، زما په خیال اوس وخت کې تر هغې پورې د تصدیق نه شي کېدای تر څو پورې چې طالبان یا په خپله د ده د کورنۍ کوم غړی د دې تصدیق ونه کړي. البته داسې ښکاري چې پخوا به طالبانو ډېر په سمدستي ډول دغه ډول لاپورونه ردول، خو داسې ښکاري د څو ساعتونو نه دا خبر په میډیا کې چلیږي، په بینالمللي میډیا کې چلیږي. خو زموږ وروستي راپورونه دا و چې په کوټه کې مسلسل په پټ ډول باندې طالبانو د مشرانو غونډې وي او په دې فکر کاوه چې په څه ډول باندې بلاخره دا اعلان وکړي چې ملا محمد عمر اخوند ژوندی ده او که مړ ده، او که ژوندی دوی باید یو اواز ولري، او داسې فکر کېدو که ملا محمد عمر اخوند ژوندی وای نو باید په تېر اختر کې اقلا په خپل غږ کې یو اواز رالېږلی وای. ستاسو همکار مخکې ویلي چې 2004 کال کې د ده وروستی غږ و. نن چې ما خپل هغه ارشیب کتلو ما سره د 2008 کال اخیری غږ و چې په هغه خپل غږ کې هغه منصور دادالله ته وایي چې هغه کسان چې تاسو نیولي دي هغه پرېږدي او د بیت الله مسعود نه غوښتنه کوي چې منصور دادالله ونیسي او کوم کسان چې دادالله په قطر کې نیولي هغه پرېږدي. د هغې نه وروسته داسې ثبوت نشته، خو بهرحال د ده مرګ زما په خیال په اوسني حالاتو کې طالبانو ته یو ضربه ده، او په عین حال کې د امن خبرو ته یو ضربه ده.
همدې پوښتنې ته یوسف صاحب زه راتلم چې دا په ډیر حساس وخت کې د مړینې خبر ورکول کیږي. له یوې خوا د افغانستان له حکومت سره د سولې رسمي خبرې پیل شوې، دوهم دورې هم دوه ورځې وروسته په پاکستان کې ترسره کیږي، او له بلې خوا د طالبانو په ډله کې د سولې د خبرو له پیلېدو سره سم د اختلافاتو موضوع هم راپورته کیږي. آیا که د ملا عمر مړینه تایید شي څه فکر کوي، طالبانو ډله به سره وویشل شي؟
نو طالبان یو منظم تحریک ده، او دوی د مشر عوامر او اطاعت لکه څنګه چې دوی د خپل جګړې ته یو جهاد وایي، او په عین حال کې د خپل مشر اطاعت هم کوي. سره د دې چې تیرو 1300 کلونو کې ملا صاحب محمد عمر اخوند نه پخپله راڅرګند شو نه کوم آواز راویستی، خو بیا هم د دوی دغه جنګیالي چې دوی دپاره دا جګړه یو اکادوي جګړه ده، هغوی دا فکر کوي چې دا اکادوي جګړه ده او دا په اشخاصو پورې مربوطه نه ده. کملا محمد عمر اخوند او بل څوک وي دوی دپاره دا مهمه نه ده، دوی دپاره خپل عقیده او ایدیالوجي مهمه ده. خو زما په خیال مشکلات شته دي، او طالبان پخوانه هم ویل کېدلو چې په څو ډلو ویشل شوي دي. یا په دې وخت کې که وګورو واقعیت خو دا ده که ملا محمد نه وروسته څوک مهم کس ته په دې وخت کې هغه ملا برادر او ملا منصور او ملا فاضل اخوند چې په دوها یا قطر کې ده، نو دغه کسان ممکنه جانشین کېدای شي. او که نه بیا ځینې خلک دا فکر کوي چې دا چونکې ملا محمد عمر اخوند یو سپېڅلی شخصیت و طالبانو دپاره، که د ده زوی د ده به ځای انتخاب شي خو دا به د خلکو هغه مذهبي تعلق یا سپېڅلی تعلق د دغه کورنۍ سره وساتي، او ملا محمد عمر کورنۍ او زوی ممکن دا د سیمه ییزو قبیلوي تفرقونه لري وي. نو له دې امله زما په خیال منفي اثرات به طالبانو په اتحاد باندې ولري. خو اوس هم وخت ده چې طالبانو مشران دا پرېکړه وکړي، خو تر ټولو مهمه دا ده چې آیا طالبان د دې تصدیق کوي که نه. که طالبان تصدیق ونه کړي بیا به هم ورته حالت وي.
بلې، موږ هم ورته منتظر یو چې طالبان آیا په دې اړه څه څرګندونې کوي. تر اوسه پورې طالبانو په دې اړه کومه خبر پاڼه نه ده خپره کړې، او نه هم تر اوسه د ازادي راډیو په شمول رسنیو سره تماس نیولی دی. سمیع الله یوسفزی، له تاسو نه یوه دنیا مننه. د ملا عمر د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر په داسې حال کې خپرېږي چې د هغه د ملاتړې د لشکر جنګوي د پاکستان د لشکر جنګوي د ډلې مشر د وژل کېدو راپور هم ورکړل شو. چارواکو وویل چې ملک اسحاق په پنجاب کې په یوه نښته کې ووژل شو. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې په تفصیل راپور لرو، او اوس هم یو اورېدونکی دی، لنډ به واخلو. مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د ملا عمر د مړینې خبر مو واورید.
نیازی خبر کوم، زابل کې.
بله، مهرباني.
زما په فکر باندې نه بلکې د ټول خلکو د صلاحیتونو چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر ژوندی او دا چې څوک یې سره تفصیلي هغه د مرګ په اړه باندې خلق ته معلومات کوي دا هسي یو 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 ځای دی واقعتا یعنی بالکل په پرتقات سره خبره ده
یعنی تاسو هم دا
خبرې نه کوي چې هغه د سوري سره څنګه د مخالفي او د نړۍ په افغانستان د سوري وکوري افغانستان د امن کوري
bale
ما فکر باندې دی ځای او دی واقعتا دی حقیقت خبره ده
bale مننه ډیر وخت نه لرو ستاسو پیغام واورید په هر صورت ډیر وخت نه لرو کنه دا موضوع متاسف سره چیرله حتما چې تاسو په کوم دلایل وای چې د غمړینه بعد سولې په خبرو منفي اغیز وکړي په هر صورت خبرونه نیمایي تر رسیدلې او څلور نیمه بجې دی بیا هم احمد شیبر سړی تر غلای دی او د افغانستان او نړۍ د لنډو خبرونو د خبرونو سره کې بواوروي
د افغانستان د جمهوریت ریاست یو سرچینوي چې د طالبانو مشر مولا محمد عمر مړ شوی دی. د سرچینی د نوم نشودو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې مولا عمر دوه کاله مخکې مړ شوی دی، خو په دې حال د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان ظفر هاشمی وی چې په دې اړه د موثقو اسنادو تر پیدا کولو وروسته به له رسنیو سره معلومات شریک کړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خپل پښې د درملنې لپاره نن جرمني ته روان شو. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلی غنی د افغان ډاکټرانو د سلا مشورې پر اساس د خپل پښې د درملنې لپاره جرمني ته ولاړ. پاکستاني پولیس وایي چې دوی د لشکري جنگوي وسلوالې ډلې مشر د هغه دوه زامن او یو لسنه نور نن هغه مهال په پنجاب کې وژل چې وسلوالو هڅه کوله د پولیسو له منګولو خپل مشر آزاد کړي. په پاکستان کې لتیرو دوه نوی رئیس د زیاتو ورشتونو په نتیجه کې بهیدلو سیلابونو یو اتیا کسان وژل او شاوخوا درې لکه نور زیانمن کړي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیاس وی ولسمشر فرانسیس اولاند د ایران ولسمشر حسن روحانی ته په نومبر کې فرانسې ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. او د ترکیه د کوردانو د ډیموکراتیک ګوند مشر وی د ترکیه او د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د سوریې په شمال کې د یو خوندي زون د جوړېدو پروګرام د انقری هچري او د کوردانو پر ضد یو اقدام دی.
لا احمد شبر نمننه او سم پامو کریتو سپورټي خبرونه ده.
د سلام پړاندې کول سره د هیواد مهم سپورټي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د شطرنج ملي ټیم تیر ورځ د مالدیف ټیم ته 0-0 په وړاندې ماته ورکړه. د افغانستان د شطرنج فدراسیون د سیالیو د تسرب کولو مشر عبدالخالق وایس ازادي رادیو ته ویل چې نن د دې سیالیو وروستۍ ورځ ده او د دې ورځې په پای کې به دا څرګنده شي چې افغانستان به په کومه درجه کې ځای پیدا کړي. د دې سیالیو د تسرب کولو لپاره یو 15 کسیزه د شطرنج لوبډله له افغانستان څخه مالدیف ته تللې. د شطرنج سیالي د جولای په 13 د سریلانکا په کولامپور کې پیل شوی او نن به پایته ورسیږي. د دایروي کبډي دریم دا ورسیالي د لسو ټیمونو ترمنځ نن په کابل کې پیل شوی. د افغانستان د کبډي فدراسیون مشر فرید زیایی ازادي رادیو ته ویل چې د کبډي د دریم دا ورسیالي د کابل او ولایتونو د لسو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي.
انتخاب
د غوړو لوبغاړو د ټاکلو په هدف دی چې دایروي کبډي په ملي ټیم کې 45 لوبغاړو ګډون لري. د شغلي زیایی په خبره په دې سیالوي کې 200 د کبډي لوبغاړو ګډون لري. شغلي زیایی زیاته کړه چې دغه سیالي به لس ورځې دوام وکړي. د دې سیالوي هدف د کبډي د ملي ټیم لپاره د غوړو لوبغاړو ټاکل دي. ورسې خبر دا چې د جلسی او بارسلونا ټیمونو ترمن د فوټبال د نړیوال اتلولي سیالیو په لړ کې یو پزړه پوری مسابقه د جلسی د ټیم په ګټه پاید ورسیده. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د رسمي ویب پاڼې د خبر لمخې د جلسی ټیم ایدن وزارت په لسم د خکې د دغه لوبي لومړی ګول وها. د لوبي په دوهمه نیمه کې د بارسلونا له ټیم څخه لوئیس وارزو په 25 د خکې او ساندرو ریمیرز د لوبي په شپږ شپږم د خکې جلسی ټیم ته ګول ورکړ. او د لوبي په 15 اټیم د خکې کې کاهل وتاونې چې د جلسی ټیم په ګټه یو ګول وهي او د لوبي پایله د فائنلټي خواته یوسي. خو په پای کې جلسی ټیم وتاونې چې په 15 فائنلټي ټوپون سره د غلوبه د ځان په ګټه پاتې ورسوي. د خبرنو پای
خبري ساعت له ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدل شي. د خبرونه په لومړني مې کې مو د طالبانو د مشر مولا عمر د ملي نه پاړه بیل بیل راپورونه اوریدل. له پاکستان بیا د هغه د ملاتړ د پاکستان د لشکري جنگوي د ډلې مشر د مشر ملک اسحاق د وجل کېدو خبر ورکول کیږي. ملک اسحاق چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر کال نړیوال تروریس نومول یو په پاکستان کې د شیعاګانو پر ضد خونړیو حملو اصلي طرح نومول شوی دی. وړاندې په دې اړه په راپورونو مرکې سربیره د غرض افغانستان په اړه اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د دوهم پړاو خبرو هدف دا دی چې اوربن اعلان شي او د سولې خبرې په یوه پروسه بدل شي. د غرض افغانستان غالی اوبدونکي وایي چې د حکومت د نه پاملرنې له امله د دوی په لاس اوبدل شوي غالۍ پاکستان ته قاچاق کیږي او له هغه ځایه د پاکستاني غالیو په نوم بهرنیو هیوادو ته وړل کیږي. او د افغانستان د کرکټ ټیم مسؤلین وایي چې د 2018 کال نړیوال جام لوبو لپاره ښه تیاری نیولی دی. خو لومړی زو پاکستان ته، د پاکستان د لشکر جنګوي د ډلې مشر له خپلو څو ملګرو سره په پنجاب ایالت کې ووژل شو. چارواکو وویل چې ملک اسحاق په یوه نښته کې چې پولیسو محکمې ته انتقالاوه د وسله والو لورې له حملې وروسته په متقابلو ډزو کې ووژل شو. دا پیښه د پنجاب ایالت په مظفرګړ سیمه کې رامنځته شوې ده. نور تفصیل یې له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د پاکستان په پنجاب ایالت کې امنیتي چارواکي وایي چې د چهارشنبه پر سهار د ایالت په مظفرګړ سیمه کې د پولیسو د عملیاتو پر مهال د لشکري جنگوي په نامه د یو پاکستانی تروریستي ډلې پخوانی مشر ملک اسحاق له خپلو څوارلسو ملګرو سره یو ځای وژل شو. پاکستانی رسنۍ د پنجاب ایالت د تروریزم ضد ادارې د امنیتي چارواکو په حواله ویلي دغه عملیات د پنجاب ایالت مظفرګړ نومي سیمې ته نږدې شوي چې په نتیجه کې د ممنوع ګرځول شوي لشکري جنگوي ډلې پخوانی مشر ملک اسحاق له خپلو دوو زامنو سره یو ځای وژل شو. د پولیسو په وینا د وژل شوو کسانو مړي د سیمې نږدې روغتون ته لېږدول شوي او زیاتوي چې په دغه نښته کې شپږ پولیس هم ټپیان شوي چې د دوو روغتیایي حالت پکې مرګونی دی. د امنیتي چارواکو په وینا د پنجاب د تروریزم ضد ادارې امنیتي ځواکونو په ملتان کې ملک اسحاق له خپلو دوو زامنو سره یو ځای د جولای 15 نیټه نیولی او تر تحقیقاتو وروسته یې د ورکړل شوو معلوماتو پر اساس د وسلې ترلاسه کولو لپاره هغوی له ځان سره مظفرګړ ته لېږدول چې هلته پرې وسله والو د ملک اسحاق د ازادولو لپاره ناتره حمله وکړه. د چارواکو په وینا په دغه نښته کې وژل شوي لس تروریستان د تحریک طالبان پاکستان او القاعده شبکې غړي ول چې د ملک اسحاق د ازادولو په موخه یې پرې په درنو او سپکو وسلو حمله وکړه. پر ملک اسحاق په پاکستان کې د مذهبي تاوتریخوالي اور تلمن وهلو او د شیعهګانو او نورو کسانو د وژلو ډېر تورونه پورې و چې سکم 15 کال یې په زندان کې تیر کړي و. که څه هم هغه په 2011 میلادي کال کې له زندانه خوشي شوی و خو تر خوشي کېدو وروسته یې هم د پولیسو تر سال لاندې ژوند تېراوه. د پنجاب د کورنۍ چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده له اسوسییټډ پریس خبري اجان سره په خبرو کې ملک اسحاق په پاکستان کې د ویر یو طرحې سمبول بللی او زیاته کړې دا چې نوموړی په ډېرو تروریستي پیښو کې ککړو خو د ثبوتونو د نشتوالي له امله به هر ځل له زندانه خوشي کېده. ملک اسحاق لومړی د ممنوع ګرځول شوي سپاه صاحب ډلې غړی او خو وروسته یې په دې ډله کې د اختلافاتو له امله پر 1969 میلادي کال د تنظیمي لشکر جنګوي په نامه یو بله ډله جوړه کړه چې په 2001 میلادي کال کې د پرویز مشرف په مشرۍ د پاکستان پوځي حکومت دا ډله هم ممنوع ګرځله او پر فعالیتونو یې ورته بندیز ولګاوه. ویل کېږي چې لشکري جنګوي ډلې د تحریک طالبان پاکستان او همدارز لال قاعده شبکې سره نږدې اړیکې لرل او په پاکستان او نورو هیوادونو کې به یې تروریستي فعالیتونه په ګډه تنظیمول. پر ملک اسحاق په پاکستان کې د شیعهګانو پر وژلو سربیره په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلنکا د کرکټ پر ملي لوبډلې د برید تور هم پورې و چې په نتیجه کې د پولیسو په ګډون و کسان وژل شوي و. د یادونې وړ ده چې پر پاکستان سربیره د امریکا متحده ایالاتو هم پر 2002 میلادي کال د ملک اسحاق لشکري جنګوي ډله یوه تروریستي ډله وبلله او د نړیوالو ترهګرو په تور لیست کې شامل کړه.
و امرول چې پاکستان د لشکري جنگوي د ډلې مشر ملک اسحاق خپل څو ملګرو سره په پنجاب ایالت کې وژل شو. ویل کېږي لشکري جنگوي ډلې چې له القاعده سره نږدې اړیکې لرلې دې ډلې ته په پاکستان او افغانستان کې د جګړو لپاره د زرګونو سخت دریزي ورکړې دي. دا چې د پاکستان د لشکري جنگوي د ډلې مشر په افغانستان کې د پروانو نا امنیو اتس ډول اغیز وکړي په دې اړه مې په پاکستان کې لپخوانی ډیپلومات احمد سعیدی سره څو شپې مخکې خبرې وکړي او لومړی مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې د پاکستان د لشکر جنگوي د ډلې مشر وجنبت څه اغیز وکړي.
حقیقت دا ده چې ملک اسحاق د ملي او بین المللي سیاست کې یو پیژندل شوی تروریست او هغه هواده چې په افغانستان به مخصوصا د شیعهګانو په مساجد کې یا پاکستان کې شوی و عامل اصلي داو. اما همیشه پاکستان منکر و چې ملک اسحاق نه ده، ملک اسحاق مشکل نه لري، حتی بعض وخت اعلان کړی و چې ملک اسحاق په پاکستان کې نشته. اوس چې ملک اسحاق نیول شوی د دې لپاره ملک اسحاق نه نوشتل شوی چې هغه راز او هغه نیت هغه پلانونه چې ملک اسحاق او د استخبارات پاکستان په دې کارو کې اخته و هغه به افشا نه شي. یعنی پاکستان استخبارات د تخت نه د واسط نه ملک اسحاق
سعیدی صاحب ملک اساق تروس چوزلی د شواهد د نشټوالي له امله له بنده له توقیفه خوشی شوی دی خو په ورستو کلونو کې بیا هم تر نظارت لاندې وو تاسو چوای د دې لپاره چې ډیرو حقایقونه دی پرده پورته نه کی ممکن دا یو دسیسوي چې اوس پاکستان د دې نوم ورکوي چې د ډزو په تبادله کې ووژل سو له دې مخکې خو هم پاکستان دا امکان درلود چې دغه سی یو نوم مرتور کی چې ملک ساق او وجل سو ولی اوس
اګمی درلاسی د دې شرایط چې پاکستان د پاکستان نه استخباراتي حالات چې د تروریز سره اړیکې لري همکاري لري یا احساس وي بل خبره هم ده چې په دې وختو کې یا اسناد او دلایل شته چې ملک ساق د داعش او د القاعده سره نږدې اړیکې هم پیدا کړي وو نږدې اړیکې وو یعنی پاکستان چون سر منابع استخباراتي په اکثر منابع ملی پاکستان په دې نظر وو چې دغه سړی عمل د بدبختي دی آیسا ورسره دي کې لري یعنی آیسا د دې لپاره چې دروازه شانه شي دا کار کوي کوم شرایط په منطقه کې د تغییر په حالت کې دي هم د افغانستان په طالبان په منځ کې مذاکره روانه ده هم په منطقه کې روانه ده بیا د پاکستان د خپل حالت د تغییر لپاره دا کار کوي
اسحاق ویل کیږي چې د پاکستان تحریک طالبان او القاعده سره نږدې اړیکې درلودلې دوی ته جنگلي برابرول او دغه راز افغان طالبان ته هم جنگلي برابرول د دې وژنه به په افغانستان کې د روانو جګړو باندې څه اغیز ولري ستاسو په نظر
اغیز به ولري په دې شرط چې آیسای بل سره لکه ملک ساق نو تعلق ولري کی دغه سړی د آیسای دغه ملک ساق د آیسای سره وو د آیسای په حکم دا کار کوي تر هغه وخت پورې چې آیسای وی حاضر وي په دې جنایت کې لاس ولري بل ملک ساق چې موږ دې نه بل ملک ساق تعلق کیږي
احمد سیدی و چې د پاکستان د لشکری جنگوی د ډلې د مشر ملک اسحاق د وژل کېدو په اړه نظر څرګندو ملک اسحاق له څو ملګرو سره د پنجاب ایالت په مظفرګړ سیمه کې په یوه نښته کې ووژل شو چارواکو وویل چې پولیسو محکمې ته انتقالاوه چې وسلوالو لخوا پې برید وشو له حملې وروسته په متقابلو ډزو کې نوموړی له خپلو دو زامنو سره یو ځای او دغه راز څو ملګرو سره ووژل شو ملک اسحاق د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر کال نړیوال تروریست نوموړی او نوموړی د نوموړي تر مشرۍ لاندې لشکر جنگوي ډلې په پاکستان کې پر شیوګانو د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی تر ټولو خونړۍ حملې د 2013 کال په لومړیو کې په کوټه کې وشو چې له 180 زیات کسان پکې ووژل شول ویل کېږي لشکر جنگوي ډلې چې له القاعده سره نږدې اړیکې لري د ډلې ته په پاکستان او افغانستان کې د جګړو لپاره د پزګونو سخت دریځ ورکړی دی په پاکستان کې د بشري حقوقو مدافعانو تل د متقابلو ډزو په دا ډول پیښو شک څرګند کړی دوی چارواکي تورنوي چې له دغه میتود څخه یا له دغه بڼې څخه د هغه جنایتکارانو او سخت دریځو د وژلو لپاره کار اخلي چې محاکمه کول سخت کار دی د فرانس پرس خبری آژانس په وینا له یوې خوا د پاکستان عدلي او قضایي سیستم ډیر سست دی او له بلې خوا هم د دې پر ځای چې د جرم له ځایه شواهد راټول کړي تر ډیره پر شاهدانو اتکا کوي د آژانس دې مسلې ته په پام سره د اژانس په وینا دې مسلې ته په پام سره اکثره قاضیان یا پولیس او یا هم شاهدان لدی بیریږي چې کړه دغه تورونو کسانو په وړاندې څه وکړي خیل له دوی غچ واخلي ملک اسحاق په 2005 کال کې لر په رسمن له تورن کېدو وروسته توقیف شوی او څوزلی خوشی شوی وو
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدل شي مخکې مو اوریدل چې د طالبانو مشر مولا عمر چې لکلنو رئیس چانو لیدل او مختلف لورو په تیر بیا په دې ورستو کې ځان ښکار کړي دوه په اړه غوښتنې ډېرې شوې ویننې د مړینې خبر ورکړل شو د افغانستان جمهوریت ریاست یو سرچینه وایي چې نوموړی دوه کاله مخکې مړ شوی دی د جمهوریت ریاست یو ویان دغه راز وویل چې د هغه د مړینې په اړه څېړنه کوي طالبانو تر اوسه د هغه د مړینې په اړه څه نه دي ویلي خو د مولا عمر د مړینې خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو دوهم دور به د راتلونکو جمعې په ورځ په پاکستان کې ترسره شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د دوهم پړاو خبرو هدف دا دی چې اوربن اعلان شي او د سولې خبرې په یوه پروسه بدل شي. له طالبانو سره د افغان حکومت د مرکزي پلاوي مشر او د سولې د عالي شورا غړي حاجي الدین محمد ازادي راډیو ته وویل چې دغه خبرې به د جمعې په ورځ په پاکستان کې ترسره شي. د سیاسي چارو څېړونکو وایي چې د سولې په خبرو کې د افغان حکومت د ټولو وسلوالو مخالفو ډلو استازي باید موجود وي. تفصیل د اجمل تورمن په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې د سولې مقطعي خبرې بې ګټې دي او باید دوامداره بڼه غوره کړي. له طالبانو سره د افغان حکومت د مرکچی پلاوی مشر او د سولې شورا غړی حاجی دین محمد وایي د سولې په دویم پړاو رسمي خبرو کې هڅه کیږي چې اوربند اعلان شي، د باور فضا رامنځته او د سولې خبرې پر یوه پروسه بدل شي. ښاغلی دین محمد د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې دویم پړاو خبرې به د جولای په 1 په اسلام آباد کې ترسره شي.
در مجموع اثر ما او موضوع من شدن جنگ است.
په ټوله کې زمونږ لخوا د جګړې د بندیدو موضوع ده. د اعتماد فضا رامنځته کول او یوې دوامداره پروسې ته تلل ترڅو د ستونزو لارې ولټو، دا به زمونږ لخوا وي او د هغوی لخوا به د بهرنیو ځواکونو موجودیت، تور لیست او پر دوی د بندیزونو د لګولو موضوع، دا موضوعات به دوی یاد کړي.
خغلی دین محمد ویل چې د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې به بیا هم د طالبانو حقانی شبکې او کویټي شورا استازي ګډون وکړي. د زیاته کړه چې د امریکا او چین استازي به هم د څارونکو په توګه په دغه غونډه کې ګډون وکړي. له وسلوالو طالبانو سره د سولې لومړی پړاو خبرې د روانې زیږدیزې میاشتې په 1 نیټه د پاکستان په مری کې وشوې. افغان حکومت د جګړې د ختمولو لپاره د سولې لمړی پړاو خبرې هیله منې ګڼلې او ویلي چې په دغه ناسته کې د دواړو خواوو د غوښتنو د لړډیک په جوړولو او د دوهم پړاو خبرو په جوړولو پریکړه وشوه. راپورونه وایي چې د سولې دغه خبرې به په څلورو پړاوونو کې وي چې ویل کېږي درېیم پړاو به په چین او روسیې او څلورم یې په سعودي عربستان کې جوړ شي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د طالبان لخوا د اوربند منلو خبره تر ټولو مهمه مسله ګڼي. د ولسي جرګې غړي عبدالقادر ځاځي ازادۍ راډیو ته وویل چې د اوربند کول به د افغان حکومت لپاره یو لوی لاسته راوړنه او په مذاکراتو کې د ګډون کوونکي طالب پلاوي د لوړ صلاحیت او د ډلې پر نورو غړو د تسلط ښکارندوی وي.
اگر طالبان راستي هم آتش
که په دې خبرو کې طالبان رښتیا هم له افغان دولت سره اوربند ومني، دا دوه تاثیر لري. دا چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې جګړه ده، دا به یو لوی لسته راوړنه وي. او دوهم دا چې د طالب استازو زور به هم معلوم کړي چا یا دوی په هغو طالبانو چې د اوس په افغانستان کې په جګړه اخته دي تسلط لري او کنه.
د سولې دوهم پړاو خبرې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو ترمنځ د نظر د اختلافونو راپورونه هم خپاره شوي دي. ویسه خپلواکي ورسپانې د افغان اسلامي اژانس له قوله لیکلي چې په قطر کې د طالبان د سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا استعفا کړې ده. په راپور کې راغلي چې سید طیب آغا تر هغې وروسته استعفا وکړه کله چې طالب مشرانو په قطر کې د خپلو استازو له مشورې پرته په پاکستان کې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. که څه هم د طالب مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف د دغه ډلې لخوا نه دی منل شوی، خو یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي که د طالبانو د ډلې ترمنځ مخالفتونه پیدا شي نو د سولې خبرې به نتیجه ورنه کړي. د چارو کارپوه شهزاده مسعود وایي چې د ټولو طالبانو استازي باید د خبرو ترمیز راتاو شي، تر هغې پرته به خلک د سولې پر روانو خبرو بې باوره شي.
که پاکستان غواړي چې عملاً په دې پروسه کې عملي قدمونه پورته کړي، د دولت ټول مخالفین چې هغه په هر نامه باندې دي ټول د سولې په مذاکراتو کې کېني او په صداقت سره په دغه لاره کې ګامونه پورته کړي، او نړیواله ټولنه بیا په خاصه توګه امریکا هم که غواړي نور دغه مذاکراتو کې باید ټول ډلې ټاپلې په یو ګردي میز باندې کېني، په هغه صورت کې یا کېدای شي چې یو نتیجه هم ترلاسه کړي. غیر دغه نه که یو دوه درې ډلې په شرکت کې او نور بیا ورسره مخالفتونه کوي، زما په اند باندې د سولې په عملیه باندې بیا د افغانانو اعتماد هم کمیږي او په دغه کې به بیا د پردې شاته نور خبرې هم وي.
د چارو کارپوهان وایي چې د طالبانو ترمنځ د اختلافونو پیدا کېدل او د مشرۍ پر سر د دوی سیالي روان وضعیت پیچلی کولی او افغان حکومت د سولې د خبرو په برخه کې له ستونزو سره مخ کولی شي. د دوی په وینا د طالبانو د ډلې ترمنځ د اختلافونو پیدا کېدل تر ډیره د هغو فشارونو ښکارندویي کوي کوم چې په دې وروستیو کې پاکستان پرې راوړی دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبري ساعت غوغياست. د افغانستان کرکټ بورډ وايي د کرکټ راتلونکو شل اوریزو نړیوالو سیالیو ته د پروګرامونو په جوړولو پوره کار کړی دی. د دې بورډ مسؤلینو نن خبر اعلان ته وویل د کرکټ شل اوریز نړیوال سیالۍ د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې په هندوستان کې پیلېږي. د دې بورډ مسؤلینو هیله وښوده چې افغان کرکټ ټیم به په دې سیالیو کې لا بریاوې خپرې کړي. نور تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې باور لري د هیواد کرکټ ټیم به د کرکټ په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې لا بریاوې خپلې کړي. د دې بورډ چارواکو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د کرکټ شلوریزې نړیوالې سیالۍ د راتلونکي میلادي کال د مارچ په میاشت کې په هندوستان کې پیلېږي او دوی ورته د تیاریو پروګرامونه ترتیب کړي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي وویل
الحمدللہ دی افغانستان کرکٹ بورڈ اوس په یو د سټیج کې قرار لري چې موږ له هیڅ څه خزان کم نه ګڼو. ستونزې کومې وي هغه په ګوتو سوي دي، هغه ته به یو داخلي کمیټه کینی به ګوري او له هغه څخه وروسته به موږ ورته د لارې د حل پیدا کوو او ان شاء الله دا وعده در کوم چې په نړیوال شل اوریزه جام کې به د افغانستان ملي لوبډله به په یو نوی رنګ او له دې څخه به هم پیاوړي وي.
دوبویل د افغانستان کرکټ ټیم اوس مهال د اف ټی پی یا د کرکټ د راتلونکو شلوریزو سیالیو په پروګرام کې نهم مقام خپل کړی دی. پخوا په دې پروګرام کې لس ټیمونه شامل وو، خو د هیواد د کرکټ ټیم په روانه میاشت کې د یو لړ بریاوو وروسته وتوانید چې د دې ټورنامنټ دایمي غړی شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په راتلونکو دوه درې میاشتو کې به د هیواد د کرکټ ټیم له زیمبابوې د کرکټ له ټیم سره د یو تړون له مخې 15 یو ورځنۍ او 2 شل ورځنۍ سیالۍ وکړي. د کرکټ بورډ اجرایي رئیس وویل چې د سریلانکا، پاکستان، هندوستان او انګلستان د کرکټ له بورډونو سره یې خبرې پیل کړې چې په راتلونکو کې د هغوی د کرکټ له ټیمونو سره هم یو لړ سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ متخصصین سره له دې چې د افغانستان د کرکټ ټیم بریاوې ستایي، خو تاکید کوي چې کرکټ بورډ باید په 2016 میلادي کال کې د شل اوریزو نړیوالو سیالیو لپاره په ټیم کې داسې لوبغاړي ځای پر ځای کړي چې په شل اوریزو سیالیو کې د لوبېدلو ځانګړی مهارت ولري. د افغانستان د کرکټ ټیم پخوانی کپتان رئیس خان احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غوراوي کمیټې دسی یو لوبډله ورته تیار کی چې هغه صرف او صرف شل اوریزو کرکټ لپاره ورته تیار وي. کار ورته په کار ده چې هغه لوبغاړي ورته مشخص کی، پلان ورته ورکړی شي چې 2018 جام جهانی لپاره مکمل دی هغه هغه پریکټس او تمرینات ټول د شل اوریزو لپاره سره کی. د ما په فکر سره موږ سره د افغانستان په لوبغاړو کې د سی لوبغاړي شته مکه اوس نه دوی ته دا ویل چې تاسو به صرف او صرف د شل اوریزو لپاره ځان تیار کی. غټه خوبی به دا وي چې دغه هغه پریکټس او تمرینات به ټول د شل اوریزو لپاره.
د افغانستان د کرکټ ټیم تیره میاشت د کرکټ په شل اوریزو نړیوالو سیالیو کې چې په سکاټلند کې ترسره شوې سلور سیالۍ ګټلې او دوی بایللې دي. کارپوهان وایي افغانان د هیواد له کرکټ ټیم څخه د بریاوو ډېرې تمې لري او هیله ده چې دا ټیم په سیالیو کې د خلکو هیلې په پام کې ونیسي.
و امر چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مسؤلین وایي چې د 2018 کال شل اوریزو نړیوالو جام لوبو لپاره پوره تیاری نیولی دی. د افغانستان په شمال کې غالی اوبدونکي وایي د حکومت د نه پاملرنې له امله د دوی په لاس اوبدل شوي غالۍ پاکستان ته قاچاق کیږي او له هغه ځایه د پاکستاني غالیو په نوم بهرنیو هیوادونو ته وړل کیږي. په شمال زون کې د غالۍ اوبدونکو د عمومی ټولنې مشر نن ازادي راډیو ته وویل چې په سلو کې 19 اوبدل شوي افغاني غالۍ چې پاکستان ته انتقالیږي له هغه ځایه او یا په سلو کې بهرنیو هیوادونو ته د پاکستاني غالیو په نوم وړل کیږي. مجیب الرحمن حبیب زی په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانی غالی قاچاق او په نړیوال بازارونو کې د پاکستان پارما او نخان خرڅلای په شوماسون کې اقتصادي اندېښنې زیاتې کړې دي. په شوماسون کې د غالی اوبدونکو د اتحادیې مسؤلان د غالیو موجود اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او زیاتوي چې ډیری افغاني غالۍ د پاکستان پارما او نخا نړیوال بازارونو ته پلورل کیږي. د شمال په ساحه د غالی اوبدونکو د ټولنې مشر ستار بیگزاد وایي چې د کلونو راپدې خوا افغاني غالۍ په ښه کیفیت او د وخت د ضرورت په اساس برابرېږي، خو په اوسني حالت کې پاکستان ته قاچاغي کې او له هغه ځای څخه بیا د یاد هیواد پارماو نخه نړیوالو بازارونو ته لاره پیدا کوي. ستار بیگزاد وایي چې د افغاني غالیو نوي سلنه له هیواد څخه بهر ته صادریږي او تر څنګ یوازې لس سلنه دننه په کور کې پلورل کیږي. بیگزاد زیاتوي چې اکثر افغاني غالۍ اول پاکستان ته او له هغه ځای څخه پس امریکا او اروپا ته صادریږي. په قانوني او ډیری په غیر قانوني توګه افغاني غالۍ پاکستان ته صادریږي او له هغه ځای څخه نړیوالو بازارونو ته لاره مومي. پاکستان پرې خپل ان و نښان لګوي او وروسته یې نړیوالو بازارونو باندې خرڅوي. ښاغلی بیگزاد وایي چې د غالیو د غیر قانوني لیږد مسله یې په کراتو له حکومتي چارواکو سره شریکه کړې ده، خو دوی یې په اړه بې پروا پاتې شوي دي. ښاغلی بیگزاد وایي افغاني غالۍ له دې سره چې پخوانۍ ښکلې نقشې لري، خو بیا یې هم د نړیوالو پیرودونکو د تقاضا پر اساس یې شل نورې نقشې هم ورته برابرې کړې دي. ستار بیگزاد یې په اړه داسې وویل: هر کال موږ یو لکه متره غالۍ چې 15 لکه شما زون ته مربوط کیږي، چې لاغه جمله یوازې 15 زره یې افغانستان کې پلورل کیږي او پاتې نور ټول بهر ته لیږدول کیږي. په شما زون کې د غالۍ اوبدونکو د اتحادیې مسؤلان په داسې حال کې شکایت کوي چې افغاني غالۍ د پاکستان پر مونخه نړیوالو بازارونو ته صادریږي، چې ورسره سم د شما زون د سوداګرۍ خونې مسؤلان د افغان سوداګرو له لوري له هیواد څخه بهر ته د پانګې د انتقال په اړه اندېښنه څرګندوي. مجیب رحمان حبیب زای، آزادۍ رادیو، مزار شریف.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد عارف لیکي کچیرې مولا محمد عمر مړوي د باید روخانه شي چې په کوم هیواد کې مړ شوی دی. ل هلمند زموږ یو بل اوریدونکی لیکي چې د طالبانو مشر هیڅ کله مړ نه دی، کچیرې مړ هم وي د طالبانو په لیکو کې مخالفتونه نه راپورته کیږي. یو بل اوریدونکی چې خپل نوم نه دی ښودلی هم له هلمند په خپل پیغام کې لیکلی دی چې دا خبره ناسمه ده چې امیر المؤمنین ملا محمد عمر د مړ وي، هغه د مړینې خبر درست نه دی. له تاسو ټولو مننه چې موږ ته مو پیغامونه راستولې دي. افغان بي سي ماته 903 شمیرې لارې ډیر پیغامونه را رسیدلي دي، موږ ټول نشو خبرولای خو په پروګرامونو کې هرومرو ترې انکار اخیستلی شو. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د طالبانو د مشر ملا عمر چې له کلونو راهیسې چا نه و لیدلی نن د مړینې خبر ورکړل شو. د افغانستان جمهوري ریاستي وسرچینه وایي نوموړی 2 کاله مخکې مړ شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هغه د مړینې په اړه مخکې هم ځینې اوازې خپرې شوې، خو د هغه د مړینې خبر تر اوسه نه و تایید شوی. سید اکبر آغا چې د طالبانو د واکمنۍ په موده کې یو فعال او اوس د افغانستان د خلاصون د لارې د شورا مشر دی، هم د ملا عمر د مړینې په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې شک څرګند کړ.
دا اوسېدل ډېر خفیه وه، چا ته دا نه معلومېده چې په افغانستان کې دي که په پاکستان کې دي، که په افغانستان کې چیرې دي که په پاکستان کې چیرې دي. نو په دغه نسبت پر تر اوسه پورې دا خبره سرګند نه ده، لکه خلک چې وایي چې محمد عمر خان مرسوی دي. نو زه خپل دا وایم چې اوس دا خبره د شک کې پاتې ده او د دې ملګري چې دي دا خبره نه تاییدوي او دا ردوي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه.
خبری ساعت له ازادي رادیو اوري. یو ځل بیا د هغو مطالبو لنډه یادونه کوو چې په دې خبرونه کې مو راپورونه پرې درلودل. له طالبانو مشر ملا عمر چې له کلونو راهیسې چا نه و لیدلی او له مختلفو لورو یې په تېره بیا په دې وروستیو کې د ځان ښکاره کېدو په اړه غوښتنې ډېرې شوې وې، نن د مړینې خبر ورکړل شو. د افغانستان جمهوري ریاستي وسرچینه وایي نوموړی 2 کاله مخکې مړ شوی دی. جمهوري ریاستي ویاند وویل چې د هغه د مړینې په اړه څېړنه کوي. طالبانو تر اوسه د خپل مشر مړینه نه ده تایید کړې.
په دې اړه مو دا موضوع مو وڅېړله چې کچېرې د هغه مړینه تایید شي، هغه به د سولې پر روانو خبرو او دغه ورځ په افغانستان کې د روانو جګړو څه اغیز وکړي. د طالبانو د مشر د مړینې سره سم ټاکل شوی ده چې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې بیا په پاکستان کې پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د دوهم پړاو خبرو هدف دا دی چې اوربن اعلان شي او د سولې خبرې په یوه پروسه بدل شي. د پاکستان د لشکر جنګوي د ډلې مشر ملک اساق له خپلو څو ملګرو سره په پنجاب ایالت کې ووژل شو. دغه راز د افغانستان غالۍ اوبدونکي وایي چې د حکومت د نه پاملرنې له امله د دوی په لاس اوبدل شوي غالۍ پاکستان ته قاچاق کیږي او له هغه ځایه د پاکستاني غالیو په نوم بهرنیو هیوادونو ته انتقالیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مسؤلین دغه راز وایي چې د 2014 کال د شل اوریزو نړیوالو لوبو لپاره پوره تیاری نیولی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په وروستیو کې د څو مسابقو په ګټلو سره نړیوال جام لوبو ته لاره پیدا کړه.